라디오. 라디오 아사디.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کله کوم درنو اوریدونکو نن سه شنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د چنګاخیا سرطان څلرویشتمه ده چې د 1415 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې له 11 او د 2014 میلادي کال د جولای له 15 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش به افغانستان ته د نړیوالو څارونکو له رسېدو وروسته پیل شي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. اشرف غنی احمدزی وایي چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ وروستي توافق د راتلونکي حکومت مشروعیت یقیني کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو رایو تفتیش هیواد ته د نړیوالو څارونکو د نه رسېدو له کبله ځنډیدلی. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ایراني سیال سره یې پرونی خبرې ستونزمنې وې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د مقام کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د امریکا په منځګړتوب رامنځته شوی توافق افغانستان له خطره ژغوري او د راتلونکي حکومت مشروعیت یقیني کوي. اشرف غنی احمدزی چې تیرونه له خپل سیال عبدالله سره تر توافق وروسته د لومړي ځل لپاره اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کړې ویلې دي. جوړ جاړی د ملي یووالي د یو حکومت لپاره بنسټ رامنځته کړ. اشرف غنی احمدزی ویلی چې نن سه شنبه به له عبدالله سره وګوري او له نوموړي سره به د دواړو انتخاباتي ټیمونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو پر چوکاټ خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د ټولو رایو د تفتیش پروسه کابل ته د نړیوالو څارونکو د نه رسېدو له کبله ځنډولې. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادۍ راډیو ته وویل همدا چې نړیوال څارونکي افغانستان ته ورسیږي دوی به د ټولو رایو څیړنه پیل کړي. د چک جمهوریت دفاع وزارت وایي هغه سرتیری ساور کړی چې تیره اونۍ په افغانستان کې په یوه چاودنه کې سخت ټپي شوی و. په دې چاودنه کې څلور نور چکی سرتیری وژل شوي و. دا سرتیری په هغو 1400 وژل شویو کسانو کې شامل و چې د پروان ولایت کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو د یو ځان وژونکي برید په ترڅ کې وژل شول. په یو لنډ بیان کې د چک دفاع وزارت ویلي پنځم سرتیری د دوشنبه په ورځ د پراګ په پوځي روغتون کې یوه ورځ وروسته له هغه چې له افغانستانه خپل هیواد ته انتقال شو ساور کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ستونزمنې وي. جان کیری دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تهران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اوسني توافق پای ته رسېدو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست په ویانا کې د روانو خبرو په اړه په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته معلومات ورکړل.
But on some key issues so far, Iran has yet to be able to make the decision.
Iran de dela parache nare ta sabet kri che atomi program me prihtia ham sulais dai pa zino muhimo masailo ke la ham bayat de prekro twan walari aw ham da ha gata kai dai che de pam war fasla jodawi. De bahranay charo wazir kari pa de khabaro ke de Iran jidiyat arzawi aw la stane do rusta badano ro ijraato la para walas mashar ta khpal is parkhtani wakri. د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران وروسته له هغه چې د یکشنبه په ورځ مهمو پریکړو ته د رسېدو لپاره پر ایران فشار راوړ له ویانا څخه تللي دي. د اوکراین دفاع وزیر والری هیلتی وایي د اوکراین یوه ان شپږویشت ترانسپورتي پوځي الوتکه په هغه توغندي نسکوره شوې چې په غالب ګمان د روسیې له خاورې ویشتل شوې. هیلتی پرون وویل د الوتکې د لګېدو پر مهال له مځکې څخه د 6500 مترو په ارتفاع الوتنه کوله. د نوموړي په وینا دا د هغو وسلو لپاره ډېره لوړه ارتفاع ده چې د اوکراین په ختیځ کې روسي بلتون پال غوښتونکي کاروي. د اوکراین چارواکو ویلي دي د الوتکې له عملیې څخه چې باور دی 40 تنه به وو. یو شمیر د اوکراین له فوځي چارواکو سره په تماس کې و. د تلفاتو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بیلتون غوښتونکو چارواکو د دې الوتکې د راغورځولو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د یو بل خبر له مخې روسیې ویلي دي دوی به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې له اوکراین سره پر پوله د دوی د دوه تلاشۍ پوستې وڅاري. دا اعلان د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د روسیې استازي اندری کیلین په وینا کې کړی. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د سوریې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي خلکو ته د سوریې د حکومت له اجازې پرته له سرحدونو د خوړو او درملو د اړولو اجازه ورکوي. په پریکړه لیک کې په سوریه کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه جدي خبرداری ورکړل شوی. ملګري ملتونه وایي په سوریه کې څه کم 11 میلیونه وګړي مرستو ته اړتیا لري او تقریبا 15 میلیونه یې په داسې سیمو کې دي چې ور رسېدل ورته ستونزمن دي. سوریه ته به مرستې د ترکیې، عراق او اردن له پولو د څلورو بندرونو له لارې انتقالیږي.
دا افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلومات له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سنډیکلې په کچه داسې اټکل شوي دي. په کابل کې به اسمان لمر وي، د تودوخې لوړ درجه 24.2. په کندهار کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 24.5. هرات اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 20.2. په مزار شریف کې هم اسمان لمر دی، د تودوخې لوړ درجه 9.2. او په جلال آباد کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 23.5.
زموږ غږله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش به افغانستان ته د نړیوالو څارونکو له رسیدو وروسته پیل شي.
بلې ناظرین، کابل ته نه دي رسیدلي، په مجرد چې دوی راورسیږي د پروسه د شمارش یا تفتیش به همزمان شروع کیږي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ هیوادونو ته خبر ورکړی چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم ځنډول شوی دي. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د انتخاباتو د لانجې د حل طرح اصلا د دوی و. په نورو مسایلو کې یو حکومتي پلاوی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د وروستیو تحرکاتو په اړه څېړنه کوي. کدي سهارنۍ خبري ملجلې ته تر پایه غوږ شئ. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه به هم واورئ. نو راسره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په موقعی د دې خبرونه لومړی موضوع ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نړیوالو څارونکو د رسیدو په تمه دي او کابل ته د دوی د رسیدو سره سم به د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د ټولو رایو بیا څېړنه پیل شي. د دې کمیسیون مرستیال ازادۍ رادیو ته وویل د ټولو رایو د تفتیش عملی پروګرام په ټولو ولایتونو کې پیل شوی او عملیاتي پلان یې ترتیب دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې ټولې رایې دې له سره وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی وایي په 40 ولایتونو کې د رایو د څېړنې عملی پروګرام پیل شوی او یو عملیاتي پلان هم ترتیب شوی چې د سه شنبه په ورځ به تصویب شي. دا چې تر اوسه ولې عملاً د رایو څېړنه نه ده پیل شوې، ښاغلی هوتکی علت دا و خو چې هغه نړیوال څارونکي لا کابل ته نه دي رسیدلي چې ټاکل شوې ده دا پروسه وڅاري.
یو نقطه چې مهمه ده، هغه د بین‌المللي ناظرینو راتګ کابل ته ده. لا تر اوسه دغه بین‌المللي ناظرین کابل ته نه دي رسیدلي، په مجرد چې دوی راورسیږي دا پروسه د شمارش یا تفتیش به همزمان شروع کیږي. د صندوقونو د انتقال لپاره د احساس سره خبرې شوې دي، هغوی هم خپل پلانونه ترتیب کړي دي. یعنې په خپل کمیسیون کې تر اوسه پورې موږ کارونه په نورمال شکل باندې مخته ځي.
په داسې حال کې چې د رایو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د درې اونۍ وخت غوښتنه کړې، آیا کمیسیون به وتوانېږي چې په دې درې اونیو کې ټولې رایې د نړیوالو څارونکو په حضور کې وڅېړي؟ په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رسیال عبدالرحمن هوتکی ډاډ څرګند کړ او ویل
په کافي تور موږ ټیمونه تنظیم کړی دي او د ولایتو څخه هم موږ خپل تخنیکی کارمندان راغوښتي دي، د ولایتو مسؤلین هم راغوښتي دي. مطمئن یم چې ان شاء الله په درې هفتو کې به دا پروسه تکمیلیږي او کوم ترتیب موقت ورته ترتیب شوی دی، هغه ترتیب موقت مطابق به موږ خپل پروګرامونه سرته رسو.
وروسته له هغه چې د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوې وکړې، لومړني نتایج یې رد او د یو موازي حکومت د جوړولو ګواښ یې وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب ورسره مخکخ کاندید اشرف غنی احمدزی د ټولو رایو بیا څېړنه ومنله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي انکوبی شویلی دوی له اروپایي ټولنې او د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ څخه غوښتنه کړې چې د دې څېړنې د څارنې لپاره د افغانستان ته خپل څارونکي واستوي. ټاکل شوی ده چې د نړیوالو څارونکو ترڅنګ به د رایو په دې څېړنه کې د دواړو کاندیدانو استازي او کورني څارونکي هم برخه ولري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نړیوالو څارونکو له رسیدو سره سم به د ټولو رایو بیا شمیرنه پیل شي. په همدې حال کې د ولسمشرۍ د مقام کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د امریکا په منځګړتوب شوی توافق افغانستان له خطره ژغوري او د راتلونکي حکومت مشروعیت یقیني کوي. اشرف غنی احمدزی چې تیره اونۍ له خپل سیال عبدالله سره تر توافق وروسته د لومړي ځل لپاره له اسوشیټیډ پریس خبري اژانس سره مرکه کوله وویل د جوړ جاړي د ملي یووالي د یو حکومت لپاره بنسټ رامنځته کړ. اشرف غنی وایي نن سه شنبه به له عبدالله سره وګوري او له نوموړي سره به د دواړو انتخاباتي ټیمونو په ګډون د یو حکومت د جوړولو پر چوکاټ خبرې پیل کړي. د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم مشر په دې مرکه کې ویلي لومړی کار دا دی چې ثبات راشي او دا توافق له دې هدف سره مرسته کوي. د نوموړي په وینا د دې انتخاباتو پر نتایجو نور څوک د مشروعیت له پلوه داغ نشي پورې کولای، نو راتلونکی ولسمشر به له روښانه واک او روښانه تعهد سره کار پیل کړي. د ښاغلي غنی په وینا د ملي وحدت یو حکومت به افغانان له سیاسي کړکیچونو وساتي چې تل یې د دوی پر ژوند اغیز کړی او له خطر سره یې مخ کړي دي. اشرف غنی ویلي کله چې خلکو د مرمیو پر ځای رایې انتخاب کړي نو دا د سولې خواته لومړی ګام دی او باید ستاینه یې وشي. له بلې خوا د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش په منلو سره یو ستر ګام اخیستی او تر خپلو ګټو یې د خپل هیواد ګټې اوچتې بللې. د امریکا د کانګرس د خلکو د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې د دې کمیټې رئیس اډ رایس په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د هڅو ستاینه کوي او هیله مندی چې له دې هڅو سره به په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسیږي. بیان د ښاغلي رایس له قوله زیاتوي چې دی وایي افغانستان د تیرې اونۍ تر پایه له دې خطر سره مخامخ و چې ښایي بحران له کنټروله ووزي، خو شوی توافق د تقلبي رایو د لرې کولو په مقصد د شفافو هڅو څرګندونه کوي چې هدف یې سیاسي تفاهم دی. ښاغلی رایس وایي دا هڅې به په راروانو اونیو کې پرله پسې د افغان او نړیوالو څارونکو تر نظر لاندې وي. بیان همداراز یادونه کوي چې د دې ترڅنګ چې عادلانه انتخابات خاص اهمیت لري، افغان مشران باید له اختلافونو هاخوا ګام واخلي او دیموکراتیک ارزښتونه په خپلو ورځنیو چارو کې عملي کړي او د تیرو څو کلونو په پرتله په دې برخه کې لا زیاتې ژمنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د نړۍ څلوېښتو هیوادونو او ځینو نړیوالو ادارو ته خبر ورکړی چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به وځنډیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کېدای شي د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم د اګست د میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. په دې اړه تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څلوېښت هیوادونو او ځینې نړیوالو ادارو ته خبر ورکړ چې د نوي ولسمشر د سوګند اخیستلو مراسم ځنډیږي. مخکې ټاکل شوی و چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به د اګست د میاشتې په دوهمه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې حق لوایي
چې قبلا قرار بود تاریخ 2 اګست
لکه څنګه چې مخکې ټاکل شوی و چې د افغانستان د راتلونکي ولسمشر د لوړې مراسم به د اګست په دوهمه ترسره کیږي، د هغه پروګرام له مخې د بهرنیو چارو وزارت تر څلوېښت زیاتو ملګرو هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو ته په دې حق له خبر ورکړی و. خو وروسته له دې چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او افغانستان ته د ملګري ملتونو ځانګړي استازي د دفتر ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش په حق له تفاهم وسو او د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او افغانستان د ملګری ملتونو ځانګړي استاذ د غشتنې پر بنسټ د هیواد جمهوریت ریاست دا پریکړه وکړه چې د راتلونکو ولسمشر د لوړې مراسم وځنډوي.
قرار شو چې تاریخ تعیین شده برای مراسم تحلیل رئیس جمهوری بعدی به تعویق بیفته.
شاغلی مستغنی زیاته کړه چې دغه هیوادونو او نړیوالو ادارو ته د جمهوری ریاست لخوا خبر ورکړل سو چې د نوي ولسمشر د لوړی مراسم وځنډول سول. په دې هکله چې څه وخت ټاکل سوی ده چې د لوړی دغه مراسم به ترسره سي، شاغلی مستغنی وویل
برنامه فعلی خو تورست که مراسم تحلیف در
تر اوسه خو داسې پلان دی چې د راتلونکي ولسمشر د لوړی مراسم د اګست د میاشتې په پای کې ترسره سي، خو د دقیقې نیټې اعلان په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه وخت د ټاکنو نتایج اعلانوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر مون اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره رسره وسی، خو سم دستي د مهمو خبرونو لاندیس. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی د نړیوالو څارونکو د رسیدو په تمه دي او کابل ته د هغو له رسیدو سره سم به د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش پیل شي. د ولسمشرۍ د مقام کاندید اشرف غنی احمدزی وایي د امریکا په منځګړتوب رامنځته شوي توافق افغانستان له خطره ژغورلی او د راتلونکي حکومت مشروعیت یې یقیني کړی. د چک دفاع وزارت وایي هغه سرتیری یې ساور کړی چې تیرونی په افغانستان کې په یوه چاودنه کې سخت ټپي شوی و. په دې چاودنه کې څلور نور چکی سرتیری وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې ستونزمنې وې. د اوکراین دفاع وزیر والیری هیلیتی وایي د اوکراین یوه ان شپږویشت ترانسپورتي پوځي الوتکه په هغه توغندي نسکوره شوې چې په غالب ګمان د روسیې له خاورې ویشتل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یوه خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د سوریې په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي خلکو ته د سوریې د حکومت له اجازې پرته له سرحدونو د خوړو او درملو د اړولو اجازه ورکوي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدر من اوریدونکو، اوس هم جان آقا الکوزی ته غوږ شئ چې د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
زیات شمېر لویدیز ورځپاڼو د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل په اړه چې د امریکا په منځګړتوب رامنځته شو مضمونونه خپره کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې افغانان خپل نظام بدلوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د افغانستان د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب رامنځته شوي توافق له مخې چې ټولې رایې به پکې له سره وڅېړل شي په آرامۍ سره په ټول نظام کې ژور بدلون هم رامنځته کیږي. نیویورک ټایمز لیکي له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې ریاستي نظام حاکم دی او ټول وخت جمهور رئیس ته ورکړل شوی. دواړو کاندیدانو توافق وکړ چې په تدریجي ډول به د صدارت څوکۍ ایجادوي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو د خبرو په دوام کې چې نه غواړي نمونه په ډاګه شي لیکي که څه هم چې امریکایي چارواکو په تیرو لسو کالو کې د داسې یو قانون ملاتړ وکړ چې ټول واک پکې یو کس یعنی جمهور رئیس ته ورکړل شوی. دا وروستی توافق په دې خبرې یو ډول اعتراف ده چې په افغانستان کې له کلونو سیاسي بحران، قومي او تنظیمي دښمنۍ وروسته د هیواد د یووالي لپاره صدارتي نظام مهم دی. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره د داسې یو نظام پر چوکاټ توافق شوی خو جزئیات یې نه دي په ډاګه شوي. نیویورک ټایمز لیکي کوم کاندید چې د څو اونیو څېړنې وروسته ګټونکی اعلانېږي بایلونکی او یا د هغه لخوا معرفي شوی کس به د حکومت د اجرایوي رئیس په دندې ټاکي او په صلاحیتونو به یې وروسته توافق کوي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د افغانستان د جمهور ریاست د رایو د بیا څېړنې پر مسلې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي په افغانستان کې په بیساري ډول له اتو میلیونو زیاتې رایې له سره څېړل کیږي. په دې کار به درې اونۍ وخت ولګیږي او د نوي جمهور رئیس د لوړی مراسم به هم وځنډول شي. وال سټریټ جورنال لیکي د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره په خبرو کې د رایو په بیا څېړنې برسیره په دې هم توافق وکړ چې نتیجې به هم مني او ګټونکی کاندید به د ملي وحدت داسې حکومت جوړوي چې بایلونکی لوری به هم پکې وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا چې عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو غږ پورته کړی د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې یو سخت ماموریت په مخ کې دی. ورځپاڼه د دواړو کاندیدانو د مسؤولو کسانو له خولې لیکي نوی جمهور رئیس به د اجرایي شورا رئیس چې د بایلونکي لوري څخه په ګوته کیږي په رسمي ډول وټاکي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوهم پړاو وروسته د رامنځته شوې لانجې د حل طرحه اصلا د دوی وه خو ونه منل شوه. د لانجه د شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب حل شوه. د مدني ټولنو د فدرېشن چارواکو پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په انتخاباتو کې پر ښکېلو کورنیو او بهرنیو اړخونو ټینګار کوي چې د رایو تفتیش په پوره دقت او شفافیت ترسره کړي. خان محمد سیند او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن وایي کله چې په هیواد کې انتخاباتي پروسه لانجمنه شوه د ټولنې د دې لانجې د حل لپاره همدا طرحه وړاندې کړه چې هغه مهال ونه منل شوه او اوس عملي کیږي. د دې فدرېشن عمومي رئیس صدیق منصور انصاري د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د انتخاباتي لانجې د حل لپاره دوی وړاندیز کړی و چې ټولې رایې د لسره وشمیرل شي خو چا ونه منله.
د تاسف او بدبختی زیاده ده چې نسخه د افغانستان د ملت د ادرس نه وړاندې شوه. ګټون کې یو وار بیا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اعلان شو او په دې برخه کې د افغانستان ټول سیاسي رهبران او سیاسي جریانونه د ناکامۍ سره مخ شو او ناکام مخودل شو چې دا د افغانستان د ملت په مدني ټولنو لپاره د تاسف او خجالت ځای بولو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو په سر جوړه شوې لانجه د شنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب هوار شوه او دواړو کاندیدانو موافقه وکړه چې ټول رای باید له سره وشمیرل شي او بریالی کاندید دی د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. سره له دې چې د انتخاباتو کمیسیون ملګرو ملتو او د جمهوری ریاست لومړی مرستیال یونس قانونی هڅه وکړه چې دا لانجه هوار شي خو بریالي نه شو او بالاخره دغه ستونزه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هوار کړه. همدارنګه د افغانستان د مدني ټولنو فدرېشن له راتلونکي جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د ملي یووالي پر بنسټ ولاړ حکومت د جوړ کړي نه ائتلافي.
رئیس جمهور منتخب باید ملت را از چنگ نظام های مصلحتی و ائتلافی نجات داده.
منتخب جمهور رئیس باید ملت له ائتلافی او مصلحتی نظام نه وساتي. نظام د فریبکارو پر ځای مبتکر او شو او په وطن مینو خلکو ته ورکړي. د هیڅ معاملې او کلیشي لاندې ائتلافی او د سهامي شرکت په بڼه حکومت د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه دی.
د دوړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې لمخه باید په افغانستان کې د کارول شو ټولو رایو صندوقونه د نړیوالو سولساتو ځواکونو ایساف لخوا کابل ته انتقال شي او دلته د نړیوالو سارونکو ملګرو ملتو او د دوړو کاندیدانو د سارونکو تر نظر لاندې په دقت سره وسیړل شي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کورنیو او سرحدونو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د جوړو شویو سرحدي موانعو په اړه څېړنې کوي. دا پلاوی وروسته له هغه ګمارل کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې دغو دوه حکومتي ادارو ته دنده وسپارل شوه څو د ډیورند پر کرښه د پاکستان د پوځ لخوا د اغزن سیم او خندقونو د جوړېدو په اړه پلټنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ. د قسیم سولمل راپورته.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي د دغه هیواد او پاکستان ترمنځ د جوړن پر ګډه پوله د پکتیکا ولایت سرحدي سیمو کې د پاکستان د پوځ لخوا د سرحدي موانعو د جوړېدو موضوع د پلټل لپاره د کورنیو قومونو قبایلو او سرحداتو چارو وزارتونو یو ګډ پلاوی سیمې ته ځي. د دغه وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وویل ګمارل سوی پلاوی به د څېړي چې پاکستاني پوځ د جوړن کرښې پر کومو برخو د موانع جوړې کړي.
مهمه دا چې یو ځل تثبیت شي چې آیا رښتیا هم داسې یو کار شوی که څنګه. موقعیت ډیر مهمه دی چې په کوم موقعیت او د صفري ټکي په کوم واټن کې دا موانع جوړ شوي. نو د سرحدونو او قبایلو او کورنۍ چارو وزارتونو څېړنو ته په تمه یو.
شغلی مسخنی وایي که دا معلومه سي چې پاکستان په رښتیا هم د جوړن کرښې پر اوږدو موانع جوړې کړې نو په وړاندې به یې لازم اقدامات وسي. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پکتیکا ولایت اړوند د جوړن کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د اغزن سیمه او خندقونو پر جوړېدو بحث وسو. په دې غونډه کې د کورنیو قومونو قبایلو او سرحدونو چارو وزارتونو ته دنده وسپارل سوه چې د دې مسلې جزئیات تر بشپړو څېړنو وروسته د ملي امنیت شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. وم غوښتل په دې اړه د دغه وزارتونو نظر هم ولرو خو بریالي نه سو.
دا په داسې حال کې ده چې د دفاع وزارت تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د ډیورنډ د کرښې کومه نقشه چې د افغانستان په واک کې ده د هغې نقشې سره چې پاکستان لري توپیر لري او همدا موضوع د سرحدي ستونزو سبب سوې.
قدر من اوریدونکو د ژوند رنګونو له په زړه پورې خبرو اترو مخکې پام وکړئ د دې خپرونې وروستي راپور ته. داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو او ایران ترمنځ د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویانا خبرې ډېرې ورو پر مخ ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ډېرو ستونزمنو خبرو اترو کې ښکېل شوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وی ل خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه په ډیرو ستونزمنو خبرو کې ښکیل دی. جان کیری دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وسنی توافق پای ته رسیدو ته شپږ ورځې پاتې دي. یو امریکایي چارواکي د فردا راډیو ته ویلي جان کیری چمتو دی تر څو چې اړتیاوي خبرې اترې وکړي څو ایران د دې هیواد د اټومي کړکیچ هواري ته رامات کړي. لویدیځ هیوادونه اندېښنه لري چې ایران اټومي پروګرام به د اټومي وسلې په جوړولو تمام شي، خو تهران پرله پسې ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز او د ملکي اهدافو لپاره دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي جواد ظریف وایي زه د هر کار ترسره کېدو ته ژمن یم څو نړیواله ټولنه باور شي چې ایران اټومي وسلې د جوړولو په هڅه کې نه دی، ځکه موږ یې نه غواړو. موږ د اټومي وسلو په جوړولو کې د ایران لپاره کومه ګټه نه لرو. سره له دې چې یو امریکایي چارواکي ویلي جان کیری چمتو دی سوچي اړتیاوي خبرو اترو ته دوام ورکړي، خو داسې ریپورټونه شته چې نوموړی به په غزه کې د یو اوربند ټینګولو لپاره د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف مصر ته روان شي. برتانیا، فرانسې او د جرمني د بهرنیو چارو وزیران لا د مخه ورسته لاغه چې د یک شنبه په ورځ په ایران وی پریکړه ته رسیدو لپاره فشار راوړل او یانا څخهتللی. روسیا او چین د ویانا خبرو اترو تخپل ټټ پوړي چارواکي استولي وو. لا بل خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلم هیک د ویانا خبري اترې لستونزو سره ملي بللی دی او ویلي دی د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د یورانیمو د غني کولو پر موضوع د نظر ډیر اختلاف موجود دی. د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه چې روسیا او چین هم پکې شامل دي له ایران څخه غواړي چې د یورانیمو غني کول دی په لوی پیمانه را کم کړي، خو ایران د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو غوښتن کېده.
د ژوند رنگونه
نوم دراته وای نوم
اګیل علی کوچای
مینم چیرې دی وس
نه له وس په دشت څخه کاوه
ښه. نو ته دراته وای چې وخان دې ستا کړی نست
وخان ستا
څو وخان دي
یو به لاس دای نه بی.
دراته وای چې دا کوچان په دې روزه کې پیسې می ته څنګه جګیږي؟
دغه کوچر کی مو په اول چرغ ورالی کو په دوم کې پښه مای تاریخ په دریم کې خرو بعد لغښ به دی چې دې یی سهار نیغ دا غو کې بیا دې دا غو کو روتن ونیسو.
نو دغه چرک اذان به وخته کړای وای بیا
نه به وخته غو نو هغه زونه کر سوجي چې وخت راشي مخبل ترپئی د همر وتسوي چې چر داته چې به جه غږ نکي
څه به و د خوراکونو بم څه و دي پیسې می
خوراکونو خو دې موږ مستی به شیدې پسې مان خولي ګورای وو غرمانه خوراکو دس خوراکونه نو لکه وچی دی او تکاله پیدا سو ډوړی پنیر نو رو پیدا سو ها شی پیدا سو شیروا پیدا سو غوکه پیدا سو کنه مالون نلګی مخم بیرو خو خلک نه پیدا
کو دی کوچانو خدا ملایان څنګه دی ملایان لري نه لري
ولې نه لري ملایان استا ملایان نازانو نکی او جامې ورخوي
عدالت دا ملام کوچای
ملام کوچای کوچای کدی شینی مګه پارک موږ نه کوو ته ملای
نو خو سي دي شي نه خو تاسو خو بیا لري اس ورنه
نو موږ خو ته مل ما کوو په کلی په دې کې ساتو نو وته ما چول کې شل کوري تنخواه لای دور کی زکات لای دور کی ګرځي راځه لکه دا ته کې وتګړي
نو دا دې کډو په وخت کې بیا څنګه
کډو کې مختري مخ کې و د چا کارو لکه دا ما چې مخ کې د تول و وسو و شان کې ملان پیدا سي مګه کوچې توم لای کې خاره مرا سره دای مرا سره
نو تاسی ملا اول کوچه کوی بیا ملا کوی
و تو گور خپل وخت گور
لڅو وخت راځي داسې دی په یاد دي په کوچانو کې ملایان پیدا سوی
دا د کوچانو ملایان شل کال کې پیدا سو مخ کې څه کوچان
کور دی ودان
سلام اچي
خبر مجلے پائے تو رسیدو او سید سمے عباس پسٹوڈیو کی دے دے بلے